دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شباشنایم تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکا دفاع وزیر پیټ هګز ته یې دنده سپارلې چې له افغانستانه د امریکایي تجهیزاتو او وسلو د راستنولو په اړه ارزونه وکړي. ټرمپ څو ورځې مخکې په واشنگټن ډی سي کې د محافظه کارانو سیاسي عمل په کلنۍ غونډه کې هم د هغو تجهیزاتو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار وکړ چې د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د وتلو نه وروسته هلته پاتې شوي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 26مه د خپل کابینې په لومړۍ غونډه کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته 1,000 ټوپکونه او 10,000 زغراوال موټرونه د طالبانو لاسونو ته ورغلي دي. هغه وویل فکر کوم دا باید بیرته ترلاسه کړو. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پیټ هګز د ټرمپ له دغو څرګندونو نه وروسته وویل چې له افغانستانه د وتلو پر مهال چې هر څه شي وي ټول اړخونه به په بشپړ ډول وارزول شي او حساب کتاب به وشي. ازبکستان او پاکستان د سیو توافق کړی چې له افغانستان سره به یوه ګډه درې اړخیزه کمیټه جوړی چې د دریو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د پټلې غځولو د پیشنهاد شوي پروژې مسایل حل کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په تاشکند کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په ملاقات کې په دې اړه معلومات ورکړل او د دریو هیوادونو د دغه نخلوونکو پروژې د تطبیق لپاره په ګډو هڅو ټینګار وکړ. ازبکستان، پاکستان او افغانستان د 2020 کال د فبروري په میاشت کې د 1503 کیلومترو په اندازې د اورګاډي پټلې د جوړولو یو تړون لاسلیک کړ چې منځنۍ آسیا د افغانستان لارې پاکستان سره ونښلې. د اټکل مخې د سیمه ایز اقتصادي پیوستون په دغه پروژې باندې 4.8 میلیارد ډالر لګښت راځي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د سیمه ایزو رسنیو په وینا د فلسطیني بندیانو لیږدونکي بسونه د پنځمې په سهار د رفح پولې ته څیرمه د مصر اړخ ته ورسېدل. د مصر دولتي تلویزیون د هغو بسونو انځورونه خپاره کړل چې مصر ته د تللو لپاره امبولانسونه ورسره او د خوشو شوو بندیانو سره د مرستې لپاره منتظر و. حماس د غزې په تړانګه کې د اوربان د لومړي پړاو له پایته رسیدو څو ورځې مخکې د اسرایلو لخوا د سلګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کولو په بدل کې د څلورو یرغمل شو کسانو جسدونه سره صلیب ته وسپارل. د چین د ګمرکونو عمومي ریاست په وینا د چین د موټر صنعت په نړیواله کچه خپل پراختیا ګړندۍ کوي او د موټر صادرات په 2023 کال کې له 6.4 میلیونه موټر نه ډیر شوه. د چین د ګمرکونو عمومي ادارې د وروستیو معلوماتو لمخې چین په دې کار د نړۍ د لوړ صادرونکو په توګه خپل مقام خوندي کړی دی. د چین بندرونه د مهمو صادراتي مرکزونو په توګه کار کوي. تاسو زمونږ غږ د واشنگټن اوري. په ټوله لاتینا امریکا کې له مکسیکو نه تر ارجنټاین پورې کاتولیک مسیحیان په کلیساګانو او د ریو ډی جنیرو ښار په مشهورو مذهبي ځایونو کې راټول شوي وو تر څو د پاپ فرانسیس د روغتیا لپاره دعا وکړي. په بوینس آیرس کې چیرې چې فرانسیس زیږیدلی دی ځایي خلکو د هغه د ناروغۍ په اړه ژوره اندېښنه او روغتیا لپاره هیله څرګنده کړه. واتیکان ویلي چې 80 کلن پاپ د فبروري له 14مې راهیسې په داسې حال کې د طبي پاملرنې لاندې دی چې هغه اوس هم په ناروغۍ کې د کلیسا مشرۍ ته دوام ورکوي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځمې په ورځ د فبروري په 28مه په داسې حال کې په سپینه ماڼۍ کې د برتانیې له صدر اعظم کیر سټارمر سره ګوري چې ټرمپ د اروپا پر سوداګریزو توکو د تعرفو د لوړولو خبرداری ورکړی او غوښتنه کړې چې اروپا باید د خپل امنیت لپاره پر واشنگټن باندې تکیه کم کړي. ټرمپ همدارنګ غواړي چې د ناتو غړي هیوادونه خپل دفاعي بودیجه د خپل ناخالص عاید 15% ته لوړ کړي. هغه لستارمر سره له ملاقات یو ورځ وړاندې په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې پر خپل دریز ټینګار وکړ او ویل چې امریکایي مالیه ورکوونکي باید تر هغه څه زیات لګښت ورنه کړي چې اروپایان ورکوي. ستارمر د برتانیې د پارلمان غړو ته په خبرو کې له متحده ایالاتو سره د خپل هیواد اړیکې تر ټولو مهم دوه اړخیز اتحاد یاد کړ او وی ویل چې دا ونی له ولسمشر ټرمپ سره په کتنه کې به زرو خانه کم چې زغواړم دا اړیکې نور هم پیاوړي شي. درنو اوریدونکو دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. قدرمن اوریدونکو د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیکسټ یې دند سپارلې چې له افغانستان څخه د امریکایي تجهیزاتو او وسلو د راستنولو ارزونه وکړي. ټرمپ چې د چهارشنبې په ورځ د کابینې په لومړۍ غونډه کې خبرې کولې وی ویل چې د باګرام هوایي اډه اوس د چین لخوا نیول سوی خو طالبانو تر دې مخکې ویلي دي چې له چین سره داسې توافق نه دی سوی او د افغانستان خاوره د نورو په واک کې نه ورکوي. تفصیل په رپورت کې باوري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د کابینې په لومړۍ غونډه کې د ډیرو موضوعاتو سربیره په افغانستان هم وغږېد. هغه وویل چې دفاع وزیر پیټ هیکسټ د دندس پرلې څول افغانستان څخه د امریکایي تجهیزات او وسلو د ستنولو ارزونه وکړي. هغه زیاته کړې چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته 2000 ټوپکونه او 2000 زغروال موټرونه د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. ټرمپ افغانستان په نړۍ کې د نظامی تجهیزاتو یو ستر پلورونکی هیواد وباله.
And if we're doing that, I think they should give our equipment back. And I told
فکر کوم هغوی باید زموږ تجهیزات بیرته راکړي. ما پیټ ته ویلي دي چې په دې اړه معلومات ټول کړي. موږ د میلیونونو لسګونو میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات او نوي موټرې پریښودلې. تاسو وینئ چې هر کال یې نندارې ته وړاندې کوي، په خپلو تنګو سړکونو باندې چلوي او تاسو پوهیږئ چې بیرغونه پرې راپوي او د امریکا په اړه غږیږي. خکلی نوی او غوره تجهیزات اوس زړیږي خو تاسو پوهیږئ موږ به بیرته رنگ کړو. زه فکر کوم چې موږ باید د هغو تجهیزاتو ډیره برخه بیرته ترلاسه کړو.
ټرمپ همدارز ادعا وکړه چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو وروسته د باګرام هوایي اډه د چین لاس ته لوېدلې ده. نوموړي وویل کده د په وخت کې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وتلي وای، هغه به باګرام د افغانستان په خاطر نه بلکې د چین په خاطر ساتلی وای.
موږ په لومړی دور کې وتلو، دا زوم چې شمیر می 15000 کسانو ته راکم کړای وو. موږ وتلو او موږ وختل چې باګرام وساتو د افغانستان لپاره نه بلکې د چین لپاره، ځکه دا دقیقا یو ساعت له هغه ځای سره فاصله لري چیرې چې چین خپل اټومي میزایل جوړوي. بناً موږ به باګرام ساتلی وای، موږ به په باګرام کې لږ شمیر پوځیان ساتلی وای، موږ به د باګرام هوایی اډه درلودلی وای، په نړۍ کې یو ستر نظامی مرکز.
ولسمشر ټرمپ د امریکا دفاع وزیر ته په اشاره وویل هغه ته نه وایي چې څه وکړي، خو که د هغه په ځای وای هر هغه کس منفک و چې په دغه بهیر کې دخیل وو. دفاع وزیر پیټ هیکسټ د ټرمپ له دغو څرګندونو وروسته وویل چې له افغانستان څخه د وتلو پر مهال چې هر څه شوي ټول اړخونه به په بشپړ ډول وارزول شي او حساب کتاب به وشي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی به د جمعې په ورځ سپینه ماڼۍ ته راسي او د امریکا سره به د قیمتي منرالونو موافقه لاسلیک کړي. خو زیلنسکی وایي یو څو ټکي لا تر اوسه حل نه دي. د اوکراین د جګړې د ختمولو په اړه د واشنگټن د هڅو وروستی حال ایوب خاورین راکوي.
د دې موافقې په اساس چې وسم تر کار لاندې ده کیف به د هغو وسلو په بدل کې چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې اوکراین ته د روسیې سره د جنګېدو لپاره ورکړي دي. اوکراین به په خپلو قیمتي طبیعي زیرمو کې امریکا ته یو ځانګړی امتیاز ورکوي.
موږ به یوه موافقه لاسلیک کړو چې دا به ډیره ستره موافقه وي، او دا موافقه به د نایابه منرالونو او نورو شیانو په اړه وي.
خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تر راتګ مخکې یو مهم ټکی په ګوته کړی دی چې په اوسنۍ تر کار لاندې د موافقې په مسوده کې نشته، او هغه اوکراین ته د امنیت ضمانتونه دي. په همدې ارتباط څو ورځې وړاندې ټرمپ د اوکراین یوه پخوانۍ هیله رد کړه چې هغه د ناټو غړیتوب دی.
په دې موافقه کې څو اساسي موضوعات دي، هو لکه امنیتي ضمانتونه او نور، خو موضوع دا نه ده. راتلونکي ګامونه باید په کې ځای پر ځای سي. له راتلونکو ګامونو پرته موږ یوې با انصافه سولې ته نسو رسیدلی، او نه هم اوربند کېدای سي چې ټرمپ یې یادونه کړې ده. له دې ضمانتونو پرته هیڅ موافقه نتیجه نه ورکوي.
د جرمن مارشال فند په بنیاد کې څیړونکي اولینا پریکو پینکو وایي په منرالونو توافق کول د زیلنسکی لخوا د وړاندې شوي لومړنۍ فارمولې برخه وه.
د اوکراینی حکومت لپاره له دې تړون څخه په بشپړ ډول په شا کېدل سخت کار دی. متاسفانه هغه مسوده چې د اوکراین د وړاندیز په مقابل کې وړاندې شوې وه ډیره مایوسونکې او یو طرفه وه. او دغه اوسنۍ معامله څه اندازه متوازنه ده او اوکراینیان چمتو دي چې لاسلیک کړي.
د اوکراین د مالیه وزارت دغه پخوانی سلاکار اغلی پروکوپینکو وایي تر لاسلیک کېدو وړاندې ښایي د دواړو اړخونو ترمنځ نورې چنې هم ووهل سي.
په مسوده کې یو پرمختګ دا شوی چې ضمانتونه پکې یاد شوي دي، او په وروستۍ مسوده کې باید په تفصیل پکې ولیکل شي. اوس مهال په مشخص ډول د امنیت او پانګونې ترمنځ هیڅ مشخص ارتباط نشته. دغه اوسنۍ مسوده یو امنیتي تړون نه ښکاري، خو د پانګونې موافقه ښکاري.
د دې ظالمانه جګړې د ختمولو لپاره د منرالونو د موافقې برسیره ګڼ شمېر نور مسایل هم لا څرګند نه دي. روسیې د اوکراین د جغرافیې پنځمه برخه خاوره نیولې ده، او ټټر یې وهلی چې هیڅ داسې موافقه به ونه کړي چې د دغې خاورې پرېښودل پکې شامل وي. د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد درخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث، او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. اسرائیل د حماس په بند کې د یوې کورنۍ دوه وژل سوي ماشومان پرون خاورې ته وسپارل. د دې ماشومانو د جنازې مراسم په داسې حال کې پر ځای سوه چې د اسرائیل او امریکا لخوا تارګري بلل سوي ډلې حماس ترمنځ د اوربان لومړی پړاو پای ته رسیږي، او د بل پړاو پیلېدو په اړه هیڅ پلان نشته. د امریکا ژه خبریاله لیندا ګراسترین رپورټ لري چې پښتو باندې ګالیا رڼا نورستاني تاسو
دلته زرګونو اسرائیلیانو د شیری بیباس او د هغې د دو ماشومانو د جنازې کاروان ته د احترام لپاره راټول شوي. ډیری خلکو د نارنجي رنګه پوکانو سره چې د دې دو ماشومانو د یاد سمبول و راغلي. دا ماشومان 4 کلن او 9 میاشتنی و. زرګونه کسان د تل ابیب په يرغمل شویو څلور لاري کې هم راټول شویو او په عبراني ژبه لیکل شوی شعار وبخه غم شریکی کوله.
I feel like Shiri. It could have been me.
زسان د شری په ځای احساسو کې دې شوې د هغه په ځای زوی د هر مور کې دې شو. زه حتی د فکر هم نشم کولای چې د خپل ماشومان سره په سړک کې ووسم. د نشم تصور کولای چې هغه بس تیر کړی وي. خو زه هڅه کوم چې پر فکر وکړم.
د وژل شوی ماشومان پلار یاردن بی باس شاوخوا 1500 ورځې د حماس په بند کې تیر کړی. خودوونی وړاندې خوش شو. هغه د خپل کورنۍ د برخلیک په اړه هیڅ نه پوهیده تر هغه چې بیرته اسرائیل ته ستون شو. دا جنازه په داسې وخت کې تر سره شوه چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لومړنی پړاو راتلونکې اونۍ پای ته رسیږي. دویم پړاو باید د جګړې د ختمېدو سبب شي، خو تر اوسه پرې خبرې نه دي پیل شوي. که څه هم د بیباس د کورنۍ وژنه پراخه غصه راپارولې، خو د اسرائیلي شنونکو په وینا اکثریت اسرائیلیان غواړي چې خبرې اترې دوام پیدا کړي.
د اسرائیلي عامه افکارو هره سروي ښایي چې خلک غواړي اوربند تر هغې دوام وکړي څو پاتې نارینه یرغمل شوي چې شاوخوا 1.5 تنه دي او لا هم ژوندي دي خوشې شي، او همدارنګه د وژل شوو سرتیرو او نورو یرغمل شوو جسدونه بیرته ترلاسه شي.
خود اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په تکرار سره د بی باس د کورنۍ د فاجعه یادونه کوي تر څو جګړه بیرته پیل کړي.
ټول اسرائیل د غم په حالت کې دی، او د اسرائیل د صدر اعظم په توګه زه ژمنه کوم تر هغه به آرام نشم څو دا وحشي کسان چې زموږ یرغمل شوي وژلي عدالت ته کش نه کړم. دوی د دې ځمکې پر مخ د ژوند مستحق نه دي، هیڅ شی زما مخه نشي نیولی.
شنونکي وایي چې اکثر اسرائیلیان غواړي د حماس سره د اوربند تړون دوام پیدا کړي څو ټول یرغمل شوي خوشې شي، خو د اوږد مهال لپاره اسرائیلیان نه غواړي چې حماس په غزه کې واکمن پاتې شي. د لندا ګراستن راپور، ګالیا رنان رسنۍ، د امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. د سپینې ماڼۍ د امنیتي محافظت یو مطرح غړی کلینت هیل مړ سو. کلینت هیل هغه کس دی چې د پخواني جمهور رئیس جان اف کینیډي د امنیت لپاره په هماغه ورځ ورسره و چې په ټکساس کې ووژل سو. د امریکا ژغ خبریالې کین فارابو په تیرو کلونو کې له هیل سره څو ځله مرکې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې تاسو ته پښتو ژباړه اورو.
کله چې د 1913 کال د نومبر په 22مه د ټکساس په ډالاس کې د زیوشوي هغه کیمبرج د امریکا د وخت ولسمشر جان اف کینیډي د وژنې شیبه سپتولي ټول پکې اوسره ډیر فعال ولید.
زه یوازینی کس وم چې د هر څه کولو چانس می درلود، خو ما ونه شوای کړی او دا زما د ژوند تر پایه زما سره پاتې شو.
هغه وخت چې ولسمشر کینیډي او لومړی میرمن جاکلین کینیډي په لیموزین موټر کې د ډیلی پلازې له لارې تیرېدل، نو کلینت هیل د امنیتي محافظ په توګه د ولسمشر د لیموزین موټر شاته روانو. د امریکا غږ سره په مرکو کې هیل په ټکساس کې د هغو ورځو په اړه د خپل سترګو لیدلې حال شریک کړی دی.
زه داسې په یاد لرم لکه چې دا زما په مخ کې اوس پیښیږي.
کله چې امریکا غږ د هغه سره په لومړي ځل په 2011 کال کې په کینیډي د لیکل شوی کتاب په اړه د بحث لپاره د سفر په جریان کې سره ولیدل، نو هیل ومنله چې د کینیډي قتل لا هم زوروي.
زه دې پیخي وخورم او رات تر بلې خراب کړم.
د برتنه سمدستي روسته هیل د جاکلین کینیډي او د هغې د ماشومانو په ساتنې کې بوختو. هیل ویل چې تر سوچي هغه کار کوونو د هغه فکر بدلو، خو چې کله په 1900 کال کې د هغه ترکیو شو او هغه به زیات وخت په دفتر کې په ناسته تیرو، نو بیا یې فکر پیل کړو.
دې ماته فرصت راکړ چې یوازې کینم او فکر وکړم، او چې ما څومره زیات فکر کاوه هغومره مې بد احساس کاوه. ما د وخت سره نور ژور خپګان احساسول پیل کړل.
سو کله وروسته هیل د خپلې میرمنې بیل شو او بالاخره د معلولیت له کبله د کاره تکاود وکړو.
I feel guilt. زه د ګناه احساس کوم، زه مسؤلیت احساسوم، زه یوازینی ساتونکی وم چې په هغه ورځ مې یو څه کولای شو.
Mr. Hill obviously took it incredibly personally.
خاغلی هیل په څرګند توګه دا په زړه واخیسته. هغه د لوی مسولیت او لوی دندې سړی وو، خو کدلته کومه ناکامي وینو هغه د سیستم ناکامي ده.
جفری انګل د ټکساس د جنوبی میتھډیست پوهنتون د بلس مشري د تاریخ د مرکز رئیس دی. هغه وایي د کینیډي وژنه د ټلویزیون د دورې په پیل کې د امریکایانو په فکر کې ژوندې یو تل پاتې پیښه ده چې لا هم په ټوله نړۍ کې خلک حیرانوي.
دا یو داسې شیبه وه چې هر امریکایي احساس کړی ده، نه یوازې دا چې دوی پرې خبر دي، بلکې زموږ په تاریخ کې د بل هر چا په پرتله ډېره تجربه کړې ده.
زما په فکر خلک به تل د دې پیښې په اړه علاقمندي ولري.
کلینټ هیل 50 کال وروسته د دې وژنې په اړه خبرې وکړې.
دا ډېر اطمینان بخونکی دی، په ځانګړې توګه د دې کتاب په اړه له خلکو سره خبرې کول، د دوی پوښتنو ته ځواب ویل، ځکه چې لا هم ډېرې پوښتنې شته دي.
په دې کې د کینیډي د وژنې د ورځې په اړه پوښتنې شامل دي. هیل وایي چې هغه باور لري چې لی هاروی اوسوالډ یوازینې قاتل و.
There are so many different conspiracies out there.
ډېری مختلف دسیسې موجود دي او ډېری بیا اساس دي چې حتی د غوی په اړه بحث کول هم مشکل ده.
هیل دروان 2015 کال د فروری په 20 په کالیفورنیا کې په خپل کور کې مړ شو. هغه 93 کلن و. دا و د کین فرباګ د رپورت پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د کرکټ مبصر سیار زلاند وایي چې په چمپینز ترافی اتلانو جام سیالیو کې د استرالیا په وړاندې د افغانستان لوی وچه د روان 2025 کال د فبروري 28 نیټه تر سره کیږي. زلاند وایي که د افغانستان د پیل درې لوبغاړي پوره مسؤلیت واخلي، افغانستان کولی سي د استرالیا په وړاندې ښه لوبه وکړي. تفصیل پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان لوبډله کې ټول زموږ د زړه سر ده، خو ډېر هم څه خوښيږي. راشد ده او ګورباز
د کابل په کلی زمان خان او پکتیا کوټ سیمو کې د تنکی ځوانان په اونۍ کې دوی یا درې ورځې په همدې کلیوالي کرکټ بوخت وي. دغه ځوانان د ملي لوبغاړو وروستیو لاسته راوړنو ته په کتو هیله لري چې یوه ورځ دوی هم خپل هیواد ته د کرکټ په برخه کې بریاوي راوړي.
موږ چې کله په خپل منځ کې راټولېږي ټول ملګرو ته وایي ټول همدلته همسایګان ورسره راټولېږي. چې دغه وخت کې به مې چې لکه 8 بجې یا 9 بجې مې چې ټول راټولېږي دلته میچونه کوو. او کله پکې داسې وخت راځي کله چې جذباتي لوبغاړی پکې پیدا کیږي، چې کله اوټ سي یا بیټ په وکټه باندې وهي، مات سي یا بال ورک سي وش کی کنه، ټول بیا په ګډه سره پیسې اچو. دا مشکل حال وو.
ولا موږ خو زیاتره ډېر رسختیانو کې کرکټ کوو، ځکه ټول محصل دي او ټول درسو ته ځي. او سیکل رسختي بیا یو بل سره تماس لرو په رسختي په ټایم کې راټولېږو. زیاتره وخت د زمي ډیر خوندور کرکټ دي، ځکه عوام ډیر خای او نه ګرمي، بیا ښه کرکټ مونږ کوو.
یاد ځوانان وایي د محدود امکاناتو سره دوی خپل لوبل ژوندۍ ساتي. بیټ، بال او وکټ په خپل برابروي او د لوبي لګښت هم په خپل غالي. د دوی لپاره کرکټ یوازې یو لوب نه، بلکې د خوشي او یووالي سمبول دی.
دا بیټو بال دا شین لکه ټیپ مونږ ته پکاري کې دا ورس مونږ راځو بیټو بال خو مخکې مخکې نه مونږ پیسې اچولې یا یو نفر خاص سره وي هغه مونږ ته راوړي او یا په پیسو سره اچو مساوي توګه نو بیا اخلو او یو ټیپ لپاره دا هسې نوبت ده نو یو ورځې یووالي یو ورځې بل اخلي او هفته کې دوه ورځې یو ورځ داسې راځو تفریح لپاره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو هم دا لوبه په خورا کمو امکاناتو له همداسې سپیرو ډاګونو پیل کړي چې اوس د افغانستان ملي لوبډله د نړۍ په لسو غورو لوبډلو کې ځای لري. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې د تنکیو ځوانانو لپاره منظم او مسلکي کرکټ رامنځته کړي، خو دا ځوانان هیله لري چې د همدې کلیوالي کرکټ په مرسته یوه ورځ خپل هیواد ته ښې بریاوې راوړي. شمس آرین، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنه پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدر من اوریدونکو، د برتانیې پلازمینه لندن نن سبا افغانانو ته پردی یا نه آشنا ښار نه دی. په لندن کې په بیلابیلو برخو کې سلګونه مسلکي افغانان کار کوي. یو یې د کندهار اتاولا دی چې د موټرو په کارخانه کې مستری توپ کوي. قزم خان مندوخیل ورسره د کار او ژوند په باره کې خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د برتانیا په پلازمینه لندن کې دا تاولا غوندې ګڼ شمېر افغانان لیدل کېږي چې بیلابیل هنرونه او مسلکونه یې زده کړي دي. د دغه سي هنرپالو کسانو له کبله اوس مهال لندن د افغانانو لپاره یو بیگانه او پردی ښار نه ښکاري. اتاولا د کندهار دی، خو د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پښین کې په کډوالۍ کې د ګاډو مستریتوب زده کړي دي. هغه د لویدیز لندن په هاونزلو کې په یو ګراج کې مستری دي.
اصل کې ما زما کار چې دی زما ما سره زده کړې غلام رسول استاد نومې دی، نو هغه ښه مستری و. نو زما سبق هم روان و او دا هم بیا د دې سر ساس زه په پرایویټ سکول کې یو ټیچر وم او سیکنډ ټایم به زما میکینک دا هم خپل دکان میکینک.
اتاولا وایي که یې زده کړې نه وای کړې نو د اوسنیو عصري ګاډو مستریتوب یې نه شو کولای.
پدې کې ګرد ماډل ای آر ایس یورپین 2010 دا ګرد سیستم ورکې دغه دا هم په وطن کې زده کړو دلیم اپډیټینګ ورسره اوس.
اتاولا په افغانستان کې ګاډي چلوونکو ته د خپلې بهرنۍ تجربې په رڼا کې وایي چې هغوی د هرو مرو هر اونۍ د خپل ګاډي انجن بریکونه ټایرونه او ګروپونه یا بتۍ ګوري چې له پیښو او ټکرونو څخه وژغورلسی.
اکثر ډرایوران چې ش ډرایوران دي هغه خپل اول موټر چې سٹارټ کی او به چکی سار وختي د سٹارټېدو د مخ مبلین چکی ګره شانه چکی زو او بل زدا وایم چې هغه موټران کې چیرې جوړو می روغو می پافته کې دی ور چک اف کوي د روز د لیاسه.
اتاولا وای د خپل یواد پرتله په لندن کې د ګاډو رغول ډیر اسانه دي.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اورئ.